سلور به جیش وی احمد چیبریم دا سجیر رو دا دی سات پخبرونه که ستاسو کوربه پا تخنیکی برخه که شمشاد زدران را سرمرستندوی دی اسلام علیکم اوراندی با واوری چی سر لنن شپی دول سو بجو پا افغانستان که دا طالبان و حکمت لوری تاوترخوالی که میشی شاید دا پا افغانستان که دا سولی پلور لمره مهم گاموی چه خستل کیشی تر هر سمخ که خبرونه سالی محمد سالی آوروی
حکومت وای د تاوتریخوالی د کمولو پر مهال به امنیتی او دفاعي ځواکونه بیا هم د تیارسای په حال کې وي. د تاوتریخوالی د کمولو د موافقې په درشل کې لوڅو ولایتونو د ناامنیو خبرونه را رسیدلې دي. په ایران کې پارلماني انتخابات روان دي. د افغانستان حکومت وای د وسلوالو طالبانو په وړاندې د تشدد د کمولو پریکړه د نن شپې له 12 بجو عملي کیږي. د ملي امنیت شورا ویاند وی امنیتي او دفاعي ځواکونه به بیا هم د تیارسای په حال کې وي. جاوید فیصل نن جمعه ازادي راډیو ته ویل حکومت هیله مند دی یوې اونۍ په مخه د تاوتریخوالي کمول به تلپاتې اوربند ته زمینه برابره کړي.
موږ له خپل درسه کامل آمادګي لرو او په دې هیله یو چې دا یو اونۍ بلاخره دی بایستی چې موږ د دایمي اوربند خاوندان سو تر هغه وروسته افغانستان ته فائدہ رسولره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د تاوتریخوالي د کمولو د بریا په صورت کې احتمال لري د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه پر مخ یوړل سي. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې دوی تمه لري د سولې موافقه د فبروري پر 29 لاسلیک سي. د طالبانو یو سرچینې د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته ویلي د تاوتریخوالي د کمیدو په وخت کې به د افغان قواوو د شپې عملیات او هوایي بریدونه کمیږي په بدل کې به طالبان هم لوی حمله نه کوي. تفصیل ورسته. د تاوتریخوالی د کمولو د موافقې په درشل کې لوڅو ولایتونو د ناامنیو خبرونه را رسیدلي. د ملي اردو مسؤولان وایي چې په زابل او ارزګان کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي. د افغانستان په جنوب کې 215 اتل قول اردو وایي چې په پوځي عملیاتو کې چې پرون سوي 4 نور وسلوال طالبان ټپیان سوي دي. د دې قول اردو ویان خواجه یحیی علوی نن ازادي راډیو ته لومړی په زابل ولایت کې د عملیاتو په اړه وویل.
د زابل ولایت د مرکز کلات په مربوطاتو کې د دښمن 8 کسان وژل شوي او د دغو جنایتکارانو 3 تنه ټپیان شوي دي. د دښمن یو موټر او 2 موټر سایکلونه هم تخریب کړای شوي دي.
شغلی علوی وایي چې 2 نور وسلول طالبان د زابل په شینکی ولسوالۍ کې وژل شوي او یو تن ټپي دي. دغه ورځ د ارزګان په مرکز ترین کوټ کې هم د پوځي عملیاتو پر مهال د 15 وسلول طالبانو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. په بل خبر کې د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې د دولت 3 مخالف وسلول وژل شوي. امنیه قمندانۍ وایي افغان ګډو ځواکونو دغه ګډ عملیات تیره شپه د ولسوالۍ په سرو ساحانو سیمه کې کړي. د تلفاتو په اړه د دې قمندانۍ ویان جمال ناصر برګزی نن ازادي راډیو ته وویل.
دشمن ته غاش ماتون کې جواب ورکړی دی. په دې عملیاتو کې 13 وسلوال وژل شوی دی او 9 نور مرګونی زخمیان شوی دی.
بلخوا په سرپل ولایت کې بیا 209 شاهین قول اردو وایي چې امنیتي ځواکونو د طالبانو یوه ډله ییزه حمله په شا تنبولې. د قول اردو په یوه اعلامیه کې ویلي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د ملي امنیت پر یوه پوسته حمله وکړه چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. په اعلامیه کې ویل شوي دغه حمله 2 ساعت روانه وه چې طالبانو ته په نتیجه کې درنه مرګ ژوبله واوښته. 209 شاهین قول اردو ویلي د طالبانو درې مهم قمندانان ابوبکر، عیسی او ملا محمود له 14 نور وسلوالو سره وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان شوي دي. په دې حمله که د افغان قواو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. ایرانیانو نن د دې هېواد د پارلمان د غړیو د ټاکلو لپاره رایه ورکول پیل کړي دي. په دغو انتخاباتو کې د ایران د پارلمان د 290 څوکیو لپاره له 14,000 زیاتو کسانو نومونه ثبت کړي وو، خو د پیاوړې نگهبان شورا لخوا یوازې 1148 کاندیدان تایید سوي دي. د ایران د نگهبان شورا په دغو انتخاباتو کې د شاوخوا 9000 کسانو د کاندیداتوري غوښتنه رد کړې ده. د اوسني پارلمان نوي تنه غړي هم د نگهبان شورا لخوا د نن ورځې په انتخاباتو کې له کاندیداتوري محروم سوي دي. په دغو محروم سوو کسانو کې د پارلمان پخوانی غړی بهروز نعمتي هم شامل دی. هغه نن په تهران کې وویل
اونایی که رد صلاحیت کردن بار خودشون سنگین کردن.
هغه کسانو چې د خلکو صلاحیت رد کړی په حقیقت کې خپل بار دروند کړی. موږ خو د خلکو په خدمت کې وو او یو به یوه لاره دا وه چې په ټاکنو کې برخه واخلو، خو هغو کسانو ته رایه ورکړو چې له موږ سره فکر او دریځ یو دی او په یو ډول زموږ رایه د اقتدار غوښتنې په وړاندې د مخالفت رایه ده.
د امریکا متحده ایالاتونو د ایران نگهبان شورا تورانه کړې چې په انتخاباتو کې د هغو کسانو د کاندیداتوري مخه نیولې چې د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهای د پالیسیو پلوي نه کوي. امریکایي رسنوی راپور ورکړی چې استخباراتي چارواکو ویلي روسیه غواړي د امریکا د 2020 میلادي کال د ولسمشرې په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. استخباراتي چارواکو د کانګرس غړو ته ویلي چې روسیه دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کمپاین سره د مرستې لپاره کوي. نیویورک ټایمز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو او اسوسییټډ پریس خبري اژانس پرون په جلا جلا راپورونو کې ویلي چې دا خبرداری د فبروري پر 14 د تړلو دروازو شاته په جلسه کې ورکول شوی دی. دغو سرچینو د راپور د دوو چارواکو په حواله چې له دې جلسې خبر وو او د نوم نشولو په شرطې خبرې کولې ورکړې دي. د نیویورک ټایمز رسپانې په حواله ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې جلسه خوشنې سوی او ویلي دي چې ډیموکراتان به له دغو معلوماتو د ده پر ضد استفاده وکړي. د امریکا استخباراتي چارواکو ویلي چې روسیې د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هم د ټولنیزو شبکو د کمپاینونو په مرسته مداخله کړې وه. او په اوکراین کې وروسته له هغې تشدد پیښ شو چې د اوکراین لومړۍ ډله وګړي د چین له ووهان ښار څخه نووي سانجاري شارګي ته انتقال کړی سول. ځایي اوسیدونکو پرون سیمې ته د هغو کسانو له انتقال سره مخالفت وکړ چې د دوی په باور احتمالا په کورونا وایرس اخته دي. ځایي اوسیدونکو پر دغو انتقال سوو کسانو د ډبرو ګزارونه وکړل او له پولیسو سره په شخړه واوښتل. اوکراینی چارواکو ویلي چې په هغه الوتکې کې چې له ووهان څخه اوکراین ته والوته 50 اوکراینی وګړي او 20 بهرنیان دغه رستبي کارکوونکي او عمله شامل وو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه الوتکې چې اوکراینیان او ګڼ بهرنیان یې لیږدول د تیلو لپاره د کیف پر هوایي ډګر کښېناستل او وروسته خارکیف ته والوته. د انتقال سوو کسانو د قرنطین لپاره په خارکیف کې یوه ساحه مشخصه سوې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل د طالبانو او حکومت له لوري د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه وایي.
موږ کامل آمادګی لرو او په دې هیله یو چې دا یو نوی بلخره دی بایستی چې موږ د دایمي اوربند خاوندان او تر هغه وروسته افغانستان ته پایدار ستوره.
د تاوتریخوالي کمیدل نن د شپې 12 پیل شي. په دې اړه د سیاسي چارو د کتون کې نظیم سمون نظر اخیسته.
دا یو فرصت ده لږه چې د پسرلي د تر رسیدو مخکې چالته بیا د جنگ جګړې د موسم پیل دی. د دې مخکې موږ یو مطلوبه نتیجه ترلاسه کړو چې بل اخر یو دایمي اوربند خواته لاړ شو.
په لوګر کې د شپږ ولایتونو ځوانانو د اوربند لپاره مشاعره کړې.
چیرته لري له چاودنو، چیرته لري له بریدونو، چیرته لري له فیسبوک، چیرته لري له خبرونو، چیرته ورک له سراغونو، چیرته لري له ویپانو، تلویزیون او رادیوګانو، چیرته لري له یارانو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي کموالی به عملا نن شپه 12 پیل شي. په دې ترڅ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یوه اعلامیه خپره کړې ده. په دې اړه جزئیات له کابله رحمت الله افغان راکوي. افغان صاحب، په دې اعلامیه کې څه راغلي؟
بلشی بر صاحب، په یو وخت باندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدارنګ طالبانو اعلامی ورکړی دي. د دوړو اعلامی محتوا داسې ده چې دوی دوړو ولې دي چې په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې لاسلیک ته چمتووالی نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې دغه هوکړه به د همدې میاشتې په 9 د فبروري په 9 نیټه په قطر په دوحه کې البته لاسلیک سي. او په اعلامیه کې د بهرنیو چارو وزارت له افغانانو غوښتي وو چې له دې فرصت نه په استفادې دوی باید د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی ونیسي. په اعلامیه کې د قطر هیواد همدارنګه د دې سولې د خبرو ګډونوالو یا شریکانو څخه هم مننه سوې ده. او دوی ولیدي چې دغه اوربند ته به لاره هواره کړي، دغه هوکړه او د بهرنیو ځواکونو وتل به هم ورسره لازمي سي. نو په ورته وخت کې د طالبانو هم اعلامیه ورکړې ده. طالبانو هم دغه نیټه کره کړې ده. دوی ولیدي چې د هوکړه لیک د هود میاشتې په 10 چې د فبروري په 9 کېږي لاسلیک کېږي. طالبانو په اعلامیه کې ولیدي چې د دغه هوکړې لاسلیک ته یو شمېر هیوادونو همدارنګه سازمانونو استازي ور دعوت کړي دي او له لاسلیک وروسته به د طالبانو ځینې زندانیان هم آزاد سي او بین الافغاني خبرو لپاره به لاره هواره سي. بله شیبر صاحب،
مننه. افغان صاحب، البته د فبروري 9 سبانه بله شنبه کېږي او وسپره شو د امنیت شورا مسلې ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له طالبان سره د تاوتریخوالي کمواله به عملا نن شپه 12 بجې شروع شي. د دغه شوراویان جاوید فیصل ازادي رډو ته ویل چې افغان حکومت د یوې اونۍ لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. په دې اړه نور جزئیات لکابل.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو احضارات پر ځای دي خو د یوې اونۍ په اوږدو کې به د طالبانو خلاف عملیات نه کوي. د دغه شورا بیان جاوید فیصل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي کموالی نن شپه 12 بجې پیلېږي.
د افغانستان حکومت د سولې له پروسې څخه د اعظمي ګټه اخیستنې په هدف کامل آمادګي نیولې ده تر څو دغه یوه اونۍ چې وسلوالو ډلو د خشونت د کمښت په نوم نومولې د دې بیوی اونۍ څخه اعظمي ګټه واخیستل شي. موږ له خپل درسه کامل آمادګي لرو او په دې هیله یو چې دا یو اونۍ بل اخره دی بایستی چې موږ د دایمي اوربند خاوندان سو تر هغه وروسته افغانستان ته فائدہ رسول راځي. د شپې له 12 بجو څخه پیل شي.
خپله فیصل زیاتوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د پوخه پشان د خلکو امنیت د تاسیساتو او لوی لارو ساتنې دنده پر مخ وړي. له طالبانو پرته به په نورو تروریستي ډلو باندې حملې هم داسې روانې ساتي. د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک کیدونکې احتمالي هوکړې مخکې په افغان جګړه کې ښکېلو خواوو هوکړه کړې وه چې د یوې اونۍ لپاره به تاوتریخوالی راکموي. دا په داس حال کې ده چې دوه ورځې مخکې د سولې پر موضوع د حکومت یو لوړپوړي چارواکي ازادي راډیو ته ویلي وو د تاوتریخوالي د کمېدو اونۍ کې به د طالبانو بریدونه 80% راکمیږي. سرچینې زیاته کړې وه طالبان اوس مهال په ورځني ډول نږدې 15 بریدونه کوي خو دا شمېر به 45 ته راټیټ شي. د غرض به طالبان پر هیڅ خار برید نه کوي. د امریکایي ځواکونو پر نظامي مرکزونو به هیڅ ډول ډزې نه کوي. همدارس د افغان ځواکونو یوازې لوی نظامی مرکزونه لکه قلی اردوګانی کندکونه به تر برید لاندې نه راځي او پر لوی لارو به هم د طالبانو لخوا هیڅ ډول نظامی عملیات نه کیږي. سرچینه زیاتوي د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې سره سم به افغان او امریکایي ځواکونه هم پر طالبانو هیڅ ډول تهاجمي عملیات نه کوي خو کچېرې طالبانو پر افغان ځواکونو کوم برید وکړ افغان ځواکونه به دفاع کوي او امریکایي لوري به د افغان ځواکونو ملاتړ ته وردانګي. د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې پر مهال به د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ ګډه نظامی شبکه جوړیږي چې پورزنی ډول له دې بهر څارنه وکړي او ټول معلومات یې په دوحه کې له طالب لوري سره شریک کړي. په ورته وخت کې که څه هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د تاوتریخوالي د نیټې په اړه څه نه وایي خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د هوکړې له لاسلیک مخکې امن فضا رامنځته کیږي. هغه وایي د هوکړې له مخې د توافق له لاسلیک وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. د باور جوړونې لپاره طالب زندانیان هم آزادیږي. طالبان هوډ لري د توافقنامې له لاستیک نڅور از مخ کې مسونه فضا رامنځته کړي
ایجاد میګرده
خو افغان حکومت د طالب زندانیانو د خلاصون په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د طالبانو یو سرچینې له دی وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې پر مهال به افغان ځواکونه شپنی عملیات هوایي بریدونه او نور پای ته رسوي تر خو به طالبان هم لوی بریدونه نه کوي. که څه هم له طالبانو سره د امریکا د سولې هوکړه لیک لاسلیک سوی نه ده خو ویل کیږي چې د دې هوکړې په متن کې د تاوتریخوالي د کمیدو سربیره پر اوربان هم تمرکز سوی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د امریکایي چارواکو نظر هم راواخلو خو تر اوسه نه یو توانېدلی.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې نن د شپې له 12 بجو وروسته به د یوې اونۍ په مخه طالبان او افغان حکومت د یوې اونۍ په مخه شخړې راکموي. یوه اونۍ که شخړې کمې شي د دواړو لوریو ترمنځ به اعتماد پیاوړی نه کړي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکي نظیم سمون نصر اخیسته.
د اعتماد فضایي لپاره یو مهم ګام دی او وګورېدل شي چې په یو نه په اوږدو کې څومره ملموس کمواله راغلی په تاوتریخوالي کې.
سمون صاحب، له لویه سره که چېرته دې ته وګورو، د افغانستان د سولې په لور فکر نه کوي چې دا لومړی مهم ګام دی چې په تیرو تقریبا 300 کلونو کې اخیستل شوی دی چې د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال موافقه کوي چې یوه اونۍ به شخړې راکموي؟
دقیقا بل پرمختګ په دې برخه کې دا ده چې حکومت او امریکایان په دې کې سره موافق دي. یعنی تر ډېر اوږده ځنډ وروسته بالاخره د بهرنیانو او د افغان حکومت ترمنځ په سوله کې د سولې په تګلاره کې اوس همغږي رامنځته شوه. پخوا حکومت دا نه منله، هغوی د مکمل اوربند غوښتنه کوله. ولې کله چې حکومت اعلان وکړه چې دوی هم د تاوتریخوالي د کمول له طرحې سره موافق دي او البته ځینې شرایط به لري ګوري به چې په یو نه کې څنګه پرمخ دي. نو دا خپل یو ډېر لوی پرمختګ دا او دقیقا نشک پرته د اوربان د جګړې د شدت کمیدل خبرو په لار کې یو ډېر لوی پرمختګ.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د افیر ازادي راډیو ته تیرونی په یو مرکه کې وویل چې د امریکا متحده ایالات غواړي چې تاوتریخوالی راکم شي او داسې تاوتریخوالی راکم شي چې نتیجه یې اوربان ته شي. فکر نه کوي هغه کسان چې له تاوتریخوالي د یوې اونۍ په ترس کې لاس اخلي دوی به هم دې ته زړه شکي چې د اوربان په خوا روان شي.
موږ تجربه لرو د وړم کال د اوربان نه درې ورځې اوربان چې سره ډېر سخت تاثیرات د جګړو په لیکو باندې درلودو، خصوصا د طالبانو په لیکو کې ډېر خلک بیا دې ته آمدن او چې بېرته جګړو لیکو ته ستانه شي. نو د شک پرته دا خپل تاثیرات لري او هغه یو لوی اندېښنه هم د طالبانو چې دوی مکمل د اوربان خواته نه ځي همدا ده چې که چېرې دوی اوربان اعلان کړي نو ممکن دا د جنګیالیو هغه روحیه یې هغه سي تزیستی. بل بل خو ډیره طالبان ته دی باور دي چې امریکا او طالبان ترمنځ تړون کېدون کې له بل اخر امریکایي ځواکونه له افغانستان وځي نو دوی نه غواړي چې بیا ځان تر سیو جګړه کې خپل کې چې هغه د دوی د ژوند په پای باندې تمام شي. نو اوس چې کله د بهرنیو ځواکونو وتل نه رسیدي یقیني شوی نو دا عقل او منطق نه مانی چې بیا د سوق د دولت په وړاندې وسته پورته کوي یا د خپل ولس په وړاندې. نو دا یو ښه فرصت ده او هیله ده چې د پسرلي د تر رسیدو مخکې چلته بیا د جنګ د وې د موسم پیلي تاریخ مخکې موږ یو مطلوبه نتیجه ترلاسه کړو چې بل اخر یو دایمي اوربان خواته لاړ شو.
په افغانستان کې مختلف وسلوال شته، خپل سره وسلوال شته، داسې کسان شته چې هغوی په افغانستان کې سوله نه غواړي، داسې کسان شته چې غواړي د حکومت او د طالبانو ترمنځ واټن زیات کړي. نو کېدای شي چې دغه کسان هم حمله وکړي، بریدونه وکړي او بیا بیرته مسولیت طالب په حکومت واچوي، حکومت په طالب واچوي، دغه څه اندېښنه نشته؟
د سولې په پروسو کې سپایلرز یا ورانکار یا ناصر دا معمول خبره ده. هر چیرې داسې ورانکار یا ناصر پیدا کیږي چې دغه ډول پروسې تخریبي نو هغه ښه هغه هم همدا ده یو اونۍ چې دغه د ازمایښتي دورې دواړو لپاره شته دي. هم د دولت په سطحه کې هم له دولت بهر د طالبانو په سطحو کې داسې کسان شته دي چې هغه د سولې په پروسه کې هغوی دغه نه دي خپل نور ملاحظات لري، خپل نور شخصي غوښتنې لري، هغه له جنګ تغذیه کیږي. نو تاسو باندې داسې یو څه متصور دي، یعنی موږ باید د دې هغه ولرو آمادګي ولرو چې داسې یو څه به کیږي.
نظیم سمون مولا دوی څخه مننه کوم. یو یادونه وکم چې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې په دوهمه برخه کې ازادي واوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. البته تر څلورنی مبجو مخکې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېره رسیدلې سمسونه هم لولو.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس یو سیمه ایزه مسله راخلو. د ایران خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای ورکوي. په دې انتخاباتو کې هغو کاندیدانو ته رای ورکول کیږي چې له توندلارو مشانو جوړی دولتي شورا تایید کړي وي، خو دې شورا اصلاح غوښتونکي کاندیدان رد کړي دي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
له توندلارو مذهبي مشرانو جوړې ځواکمنې شورای نگهبان ټول 1340 کاندیدان تایید کړي او د ایران د پارلمان د 290 سیټونو د ګټلو لپاره د شاوخوا 9000 اصلاح غوښتونکو کاندیدانو ګډون یې رد کړی دی. د شورای نگهبان د انتخاباتو کمیټې په دې ډله کې د اوسني پارلمان د هغو نوي غړو غوښتنلیکونه هم رد کړي چې اصلاح غوښتونکي یا منځلاري ګڼل کیږي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای نن د سهار په 9 بجو د رای ورکولو د بهیر له پیل څخه لنډه شیبه وروسته په تهران کې خپل دفتر ته نږدې په یو مسجد کې رای ورکړه. هغه د ایران پر خلکو غږ وکړ چې رای ورکړي. خامنه‌ای وویل هر څوک چې د ایران ملي ګټې ورته مهمې وي باید په انتخاباتو کې ګډون وکړي. هغه د روانې اونۍ په سر کې ویلي وو چې د خلکو پراخ ګډون به د ایران پر ضد د امریکا او اسرایلو د پلویانو پلانونه او دسیسې شنډې کړي. خامنه‌ای د ایران د شورای نگهبان پر یو شمیر غړو د امریکا نویو بندیزونو ته چې پرون اعلان شول د اشاره پترڅ کې وویل دښمن غواړي د خپل نهایی فشار نتیجه وویني. متحده ایالاتو د ایران د پارلماني انتخاباتو له پیلېدو یو ورځ مخکې د شورای نگهبان پر هغو 15 غړو بندیزونه اعلان کړل چې د کاندیدانو پر رد او تایید کې مهمه ونډه درلوده. په دې ډله کې د شورای نگهبان منشي او ځواکمن دینی عالم احمد جنتی او څلور نور غړي شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي دی چې د جنتی په څیر دینی عالمانو له یو څلوېښت کلونو راهیسې ایرانیان د رایو ورکولو له رښتینې حق څخه محروم کړي دي. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي براین هوک پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې جنتی د کاندیدانو په غوره کولو کې مهم رول درلود. ښاغلي هوک وویل جنتی او د بندیزونو د کمیټې نورو څلورو غړو ایرانیان د آزادو او عادلانه انتخاباتو له حق څخه محروم کړي دي. په پاتې کسانو کې محمد یزدی چې د ایران د قضا لومړنی مشر و، محمد حسن صادقي مقدم، سیامک را پایک او عباس علی کت خدای شامل دي. کت خدای نن پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي دي چې د امریکا اقدام دیموکراسي ته سپکاوی دی. نوموړي ویلي د امریکا حکومت د شورای نگهبان پر غړو د غیر قانوني بندیزونو په وسیله وښودله چې دیموکراسي ته هیڅ راز لیوالتیا نه لري.
د ایران انتخابات څومره عادلانه او د دیموکراسي له معیارونو سره سم دي؟ په دې اړه احمد تکل په ناروې کې له ډېره افغان شنونکي عیسی ستانکزي سره مرکه کړې. ښاغلی ستانکزی په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې د ایران پارلماني انتخابات څومره حقیقي دي او د عامو وګړو اراده تمثیلوي.
د دې لپاره چې د ایران د انتخاباتو د حقیقي والی په هکله ډېر پوسو، بهتره ده د ایران د نظام جوړښت ته پام وکړو. د ایران په نظام کې خصوصا د پارلمان د کنټرول لپاره یوه شورا لري، دوی د شورای نگهبان یا ساتندوی شورا په نامه. دغه شورا نه یوازې دا چې د کاندیدانو صلاحیت تاییدوي، بلکې د پارلمان ټول مصوبې دوی له سره ګوري. که چیرې د قانون او شریعت سره مخالف وي نو دا قابل د قبول نه دي. نو په دغه سیاو ماحول کې چې یو ساتندوی شورا او دغه ډېر کسان چې دولس غړي لري او شپږ غړي یې د رهبر ته مستقیم نظر لاندې انتخابیږي او نور هم علما دي یا فقها دي، نو د انتخاباتو یا د کاندیدانو راتګ بې معنا ده او دیموکراسي نه سي تمثیلوي.
ډاکټر صاحب، عام خلک، عام ایرانیان انتخاباتو ته په کوم نظر ګوري او څه تمه ترې لري؟
تر هر څه وړاندې خو باید دا ووایو چې د ایران د نظام چارواکي یا مذهبي مشر په شمول ټول دوی دا غواړي چې خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي. خو تیرو انتخاباتو ته پام سره دوی ډېر کوشش وکړي چې په هره طریقه وي، یا د اصلاح طلبانو په مټ یا په نورو طریقو خلک راوباسي. خو دا ځل د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر زیات خراب ده، او په تیرو وروستیو کې د اوکراینی تیارې پیښې چې وسوې او دغه راز ځینې اعتراضونه چې وځپل شول، طبیعي خبره ده دا په د خلکو پر روحي تاثیر کوي او خلک غومره زړه نه کوي. او بله مهمه خبره دا ده چې پخوا اصلاح طلبان له قدرت کې وو، هغو خلک راوستل، خو اوس هغوی هم کمزوري دي او هغه قدرت نه لري. نو زه فکر نه کوم چې خلک دې په پراخه پیمانه ګډون وکړي یا ډېر د زړه ورته کړي چې د انتخاباتو نه به چې راوځي چې دوی مشکلات حل کړي. له دې پرته له دې انتخاباتو د خلکو هیله ډېره نشته.
ظاهراً لیدل شوی یو ډله خلک شته چې په انتخاباتو کې ګډون کوي، او په تیرو څو اونیو کې یو شمیر خلکو د نظام په پلوي په مظاهرو کې ګډون کړی و. دغه خلک څوک دي او د ایران په ټولنه کې شمیر په پرتلیز ډول څومره دی؟
د ایران اسلامی جمهوریت خپل پلویان لري، او بلکې تاسو پام کړی وي د قاسم سلیمانی له مرګ وروسته ډیر خلک راغونډ شول دغه په فاتحې کې یا جنازې کې. نو داسې هم نه ده چې انتخابات به بیخي خلک تحریم کړي. نظام پلویان لري خپل. بله خبره ده چې نظام ډیر مختلفې طریقې لري چې خلک راغونډ کړي. مثال په ډول دوی په مسجدونو کې لس کسیزې د بسیج ټولنې لري. دا هر لس کسیزه ټولنه بیا له هر مسجد سره ارتباط لري. دغه ټولنه دغه ډلې چې دي غیر رسمي ډلې دي، حکومت دوی هم خلک تشویقوي چې انتخاباتو کې برخه واخلي. نو داسې هم نه ده چې څوک به برخه واخلي. ولې اصلا په حقیقت کې هغه څوک په دیموکراسۍ باورمند دي، هغه څوک چې اصلاح طلب دي، فکر نه کوم چې هغوی دې برخه واخلي.
ډاکټر صاحب، امریکایي چارواکو د امریکا حکومت تیره ورځ د شورای نگهبان پر پنځو چارواکو بندیزونه ولګول. دا بندیزونه به د انتخاباتو پر عمومي نتایجو، په انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون او رایو کوم اغیز ولري؟
دغه حالت هم په دغه کسانو سره مرسته کوي چې د نظام پلویان دي یا د امریکا په ضد یا د امریکا مداخله غندید، دا هم مرسته کوي چې دوی برخه واخلي. البته د شورای نگهبان د حالت ډیر خلک په تنگ دي. تاسو فکر وکړئ چې 15 نفر غړي لري، په دې 15 نفر کې شپږ کسان مستقیما د رهبر په خوخ انتخابیږي او دا نور کسان هم علما او فقیهان دي چې هغه هم د رهبر نفوس په دوی ده مطلق انداد رهبر او د سپای پاسداران په اختیار کې و شورا ده نو ډیر کسان اته تی شورا د سه کسان هم رد کړی دي چې په خوا په مجلس کې حضور درلوده در حالت چې دوی کړنلار متفاوته ده
او یو ورسته پښتنه ډاکټر صاحب چې د ایران په دولتي سیستم کې د شورای نگهبان او شورای خبرګان او د لوی مذهبي مشرایت العالی خامنئی په څیر له قانون څخه اوچت صلاحیتونه او ادارې شته په داسې حالت کې پارلمان سمانه او صلاحیتونه به څومره وي
ګوره که تاسو پام وکړئ د ایران د اسلامي جمهوریت نظام له جوړېدو سره سم یو کال بعد دغه شورا رامنځته شو په اول کال کې چې انتخابات وشول حتی د حزب توده کسان نورو کسانو هم برخه واخیسته خو ورو ورو دغه شورا اول د اجرایه شورا په نوم یا د مشورتي شورا او نظارتي شورا وروسته بیا ساتندوی شورا سو او د ایران سیستم د ایران نظام داسې جوړ د هر څه د ایران د مذهبي مشر او د سپای پاسداران تر کنټرول لاندې یو ټول اجرا دیږي لخوا کیږي دا د لپاره چې وخی خلکو ته موږ هم دیموکراتیک نظام لرو موږ دیموکراسي لرو او د دیموکراسي تمثيلي دی لپاره دا کار نه کوي
د سیاسي چارو شنن کوي ډاکټر ایسا ستانکس
تاسو لا پیغامونو
تورګل کوچا خبرې کوم غزي ولایت افغان سواري نه دا افغانې خبره ده چې مرو واسي وروره په دې ډول وسو دا غدا چې موږ د خار په زندې فخو کې افغاني مرو واسي دا په لری نه هم نسیمو کې کلدار ده دا زموږ پروس زموږ مزدوري په کلدار ده یو دا څنګه ده پروسونه ده چې خار ته لاړ شي ان افغاني ده کومه چې یو شای په سل کلداري وسته افغاني ده دا بل څنګه ده افغاني مخالف موږ نه یو خبره ده خو دلته حکومت نه دغه وختونه موږ لرو چې دوی د اجناسو به کافی ډول په نظر کې ونیسي نو کلدار هو ډیر د دلته دومره غوانی نه ستې ټول یو وخت ګوښ ګوښ ورسیږي پرې دی چې ما پیغام مسول چارواکو ته ورسیږي سلام علیکم
زه عبدالرحمن د کابل ولایت ښه خبرې کوم د حکومت د پاسپورت ریاست رئیس ښه ورته مسولینو څخه خواهش کیږي چې د کومو کسانو پاسپورتونه تاریخ ختم شوی وي یعنی اکسپایر شوی وي چې تمدید کیږي یعنی نوی کیږي باید د پخوا په شان په 1,500 افغانۍ تمدید شي دوی اوس له سره نوي پاسپورتونه بل ورکوي یعنی 5,500 افغانۍ پرې مصرفېږي دا ظلم دی له دې خوار ملت سره نو بیا هم خواهش کوو چې د چا پاسپورتونه اکسپایر شوي یعنی میعاد یې ختم وي باید یې د کال یا د مثال یو کال نه وي دوی د کال مطابق 1,500 افغانۍ واخلي د پخوا په شان باندې د افغانستان ټول خوار ملت ده وسلام
نوم یې زیول حق ولید د کونړ ولایت د تیزرې ولسوالۍ نه تاسو ته سماس کېما یو وخت څنګه چې زموږ د تیز د ولسوالۍ کې د هغه د مخابراتي فایو نشتون دی ځکه ډیر خلک د دې مشکل سره مخامخ دي د ځګه کار نه کوي او یو د یو د افغان بي سي د سر چې کله اختر وی کله مفتخ خوشالي وینم چې او دې دونکو ډیرو بار په ډیر ځای کې کله خلک کړي کې لسی او بل سره خویا مصروف وي نو د ازادي رادیو نامو اتم د چیرې غږ زموږ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وړاندې د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په ژغ نور پیغامونه هم لرو
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
عبدالعزیز غالب لمارجی پښتنه کړی دی چې ژغمه بدل سوی دی او دایلی کې سناریو خونه یم او زکام یم حبیب الله حلیم لخوست لیکي د حکومت او طالبانو ترمنس پریکړه ته خوشاله یم کلیم لغزنی لیکي خوشاله یم چې تاو تاریخواله را کم شي خان محمد اسلام یار لنادالی ولسوالی لیکي خدای دې د خیر سول راولي سمی الله د کندهار لمیوان څخه لیکلی دی که طالبان سول او اوربند غواړي نو لافان حکومت سره دې خبري وکړي عبدالرحمن لکابل لیکلی دی که طالبان سوله کوي باید ژر تر ژره اوربند ته غاړه کیږي فضل کریم درویش د پکتیا لزازی اریوب لیکي خدای دې وکړي چې د تاوتریخوالي له کمیدو سره اوربند ته زمينه برابر شي قدیر تکین لیکلی دی د تاوتریخوالي د کموالي پیل پونیک فال نیسو نظام الله ساپی لکونه لیکي کاندیدان د خپل لانجه نوري پریشتي سولې ته د کار وکړي. بشیر حبیب زای د لوګر لازر لیکلی دی ان شاء الله دا ځل به سول راځي، او مایوان له کابل لیکلی دی سولې ته ډیر خوشبینه یم، کیدای شي چې دا ځل سول راشي ځکه چې طالبان او حکومت دواړو پریکړه کړې ده چې تاوتریخوالی راکم کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پژنې په ټول افغانستان کې اوري. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد سالی څخه اور.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ به د سولې موافقه د فبروري پر 9 نیټه لاسلیک شي. د افغانستان حکومت د دې موافقې د لاسلیک په درشل کې د یوې اونۍ لپاره د تشدد د کمولو پریکړه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د تشدد د کمولو پریکړه به د نن شپې له 12 بجو عملي کیږي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي چې په زابل او اورزګان کې 15 وسلول طالبان وژل سوي او 4 تنه نور ټپیان سوي دي. چارواکي وایي چې دغو وسلولو ته په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې مرګ ژوبله اوښتی ده. د دولت 14 مخالف وسلول بیا د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې وژل سوي دي. د کندهار امنیه قمندانۍ وایي چې افغان ګډو ځواکونو دغه پوځي عملیات تیره شپه د دې ولسوالۍ په سرو څاهانو سیمه کې کړي دي. په سرپل ولایت کې بیا 209 شاهین قول اردو وایي چې امنیتي ځواکونو د طالبانو ډلې زه حمله په شا تمبولې ده. ایرانیانو نن د دې هېواد د پارلمان د غړیو د ټاکلو لپاره رای ورکول پیل کړي دي. په دغو انتخاباتو کې د ایران د پارلمان د 290 څوکیو لپاره رایه اچول کیږي. امریکایي رسنوی راپور ورکړی چې استخباراتي چارواکو ویلي روسیه غواړي د امریکا د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. استخباراتي چارواکو د کانګرس غړو ته ویلي چې روسیه دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کمپاین سره د مرستې په هدف ترسره کوي. او په اوکراین کې روس له هغې تشدد پیښ سو چې د اوکراین لومړۍ ډله وګړي د چین لو وهان شار څخه نیوی سنجاری شارګوټی ته انتقال کړی سول. ځای اوسیدونکو پرون سیمه ته د هغو کسانو له انتقال سره مخالفت وکړ چې د دوی په باور احتمالا په کورونا وایرس سخت دي.
د لوګر په مرکز پولې عالم کې ځوانانو د اوربن ژغ په نوم مشاعره جوړه کړې ده. په دې مشاعره کې د شپږو ولایتونو ځوانانو او د شعر او فرهنګ مینوالو برخه اخیستې ده. په دې اړه نجیب الله الخیل راپور لري.
د اوربن ژغ په نوم لوګر کې مشاعره چې د یاد ولایت مرکز اړوند د التمور سیمې ځوانانو لخوا جوړه شوې وه، له لوګر سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان او کابل څخه هم ګڼ شاعران او فرهنګیان ورغلي ول. د شیرعلي مخلص په نوم د التمور د ځوانانو ټولنې مشر آزادۍ راډیو ته وویل
ګړتیا اوربن ده او د اوربن ژغ تر نامه لوی ولسی مشاعره جوړه ده، او هدف هم له دې نه ده چې د سولې راوستو او د اوربن لپاره د عام ولسونو کوم غږ چې د باید راوچت. دلته مشاعره کې د خوست، لغمان، پکتیکا، پکتیا، کابل او د لوګر خپل شاعران.
د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسلوایی په خوا به د سولې او اوربن غږ د غونډو او ناستو د ویناوالو لخوا کېده، خو دا ځل دا غږ د هغو سره په توپیر د شاعرانو لخوا اوچتېږي.
دا ځل زموږ شاعران رونه، لیکوالان رونه او هغه چې د شعر په چوکاټ کې ولس ته خپل پیغام رسوي، دوی د شعر په ترڅ کې د سولې او د اوربن غوښتونکي دي. تاسو ولیدل چې په دې مشاعرې کې خورا ډیر د کلیو او د بانډو خلک راغلي وو چې دا د موږ لپاره یو خورا ښه زیری ده.
د لوګر په اوربن غږ مشاعره کې له خوست میلمه شاعر مطیع الله تراب هم د التمور د سیمې ځوانان وستل چې سوله یې په یو نوي پیغام کې نغښتي وه.
دغه نوم کې یو ښه پیغام و، نو ممکن هغه کاڼي زړونه نرم کړي او تر څو پورې چې د هغه ځوان کول کې دومره احساس دی چې هغوی په یو شا باندې غږ کوي د اوربن غږ. زه فکر کوم یو ښه پیغام و، او غواړم چې نورو ولایتونو کې هم دغسې یو نوی پیغام سره مشاعرې دغه کې ده خلک په مخ باندې بوزي.
د لوګر په اوربن غږ مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او د نورو انتخابي شعرونه او غزلونه وویل. شاعر قیوم سیال ګډونوالو ته یو انتخابي شعر وړاندې کړ.
زما رنګ چلم پریږدو، زه چې پریږدو زیارتونه، چرته لری غره ته لاړ شو، پریږدو کلی او خارونه، زه چې داسې ځای ته ولاړ شو چې هنداره پکې نه وي، برقي ستنې پکې نه وي، پخه لاره پکې نه وي، چرته لری له چاودنو، چرته لری له بریدونو، چرته لری له فیسبوکه، چرته لری له خبرونو، چرته ورک له څراغونو، چرته لری له ویبپاڼو، تلویزیون او رادیوګانو، چرته لری له یارانو.
په یاد مشاعره کې دوه نور شاعرانو فرهاد یوسفی او مسعود ساروان هم خپل شعرونه وړاندې کړل.
تراشا ازرائیل زما روح واخل نور دوما راو غرزید پکلی باندی بم دی او بس جنگ دی خالونه دی خالونه دی خلق نور هم پیدا کا په حسن کی دزن خال دی کم دی او بس جنگ دی
لہرے یوی ہلک در تیر شم منی میں او جان ستا د قدم لاند در لاند کړم راځي با کچکول کړم په غاړه لیوان تو بوکړم په عشق گریوان کده مجنون غوندي رتاړ کړم راځي با
د لوګر د اوربنغګ مشاعرې په پای کې پر یو شمیر ملمنو شاعرانو برابر شوی ډالۍ هم او ویشل شوی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بلدینګ او سوره سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونی درنو مینوال زما فریبا ظاهر السلامونه او نیکه هیله ومني. خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسي. دا د دې ونې په خبرونه کې د نورو پیغامونو ترڅنګ د خوست ولایت د اوسیدونکو ستونزې مرخصت دي او د دې ولایت یو چارواکي را سره غږیدل دي تاسو پر ستونزو باندې دا به وورو او د غرض د خبرونه په پاته برخه کې د نورو ولایتونو څخه هم چې کوم ستونزې را رسیدلې دي موږ به کوشش وکړو چې د خبرونه د وخت په پام کې نیول سره درته خبرو کوو. البته پیغامونه ستاسو هر اونۍ موږ ته ډیر رسیږي، مننه کوم او موږ هم تر خپل وسه هڅه کوو چې پیغامونه مو واخلو او اړوندو مسؤلینو ته ورسو. تر ویلاندې د می ورسته به د خوست د والی لویان سره مرکه وورو چې ستاسو ستونزې مې ورسره شریک کړی دي.
آزادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
د خوست ولایت د والی ویان طالب منګل صاحب، ډیره زیاته مننه کوم چې زموږ پروګرام ته راغلی او ومنله چې د خوست ولایت د اوسیدونکو شکایتونه جواب کړي. نو د خبرونې د جوړښت سره سم به موږ د لومړی اوریدونکو پیغام تاسو ته دروړو، بیا به وروسته ستاسو جواب واخلو.
خبرې کوم د خوست ولایت نه. دومره د یو غنیو د کلدورو په نرخونو کې پارک ده، د چرواکي ټول ویده پرته دي، بخاروي کنوز دي، د مسلمانو ته سخت تکلیف ده. مخکې چې په کلدورو په سل کلدورې مې درکولو، اوس په سل غنی ده، هر شي کې داسې ده. داسې نه په کریا کې ترمپور کې لکه پرچون سامانو کې صرف پټرول ډیزل چې دي په خپل حال دي. زنه ټول نرخو کې جګول او غله ده. سلام
منګل صاحب، د دې اوریدونکو
خبرې تاسو ښه اورم.
د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل، غواړم تاسو یې جواب واخلئ. دي
ډیر مننه کوم تاسو ګرانو اوریدونکو ته سلامونه نیکه هلی او د ورور ته هم سلامونه او نیکه هلی. دا ستونزه په خوست کې موجوده و چې یو شمیر اټیوالو د افغاني او د کلدارو د پروسی پر مال چې په ټول خوست کې افغاني ترویج ولا د اټیوالو د نسو استفاده کوله. په خوست کې لډیرو کارونو وروسته په بشپړ توګه په مرکز او ولسوالیو کې افغاني ترویج ولا چې دا د خوست والی د وی طرح لمخې و چې په دې طرح کې ټول ارکونه په نظر کې نیول شوی وو چې بل اخره په علمي توګه دغه طرح تطبیق شو او په دې ولایت کې په ولسوالۍ او مرکز کې افغاني ترویج و چې له امله یې په یو شمیر اصنافو کې د نرخونو د لوړوالي خبره وشوه. چې د دې نرخونو د کنټرول لپاره د مدني ټولنو سره، د اصناف سره او ترڅنګ د خار د ټولنیزو شوراګانو او اتحادیو خاروالۍ ولایتي شورا او اړوندو ادارو سره په بیا بیا ناستې ترسره شوې چې بل اخره د شتون زیات د رسیدنی په مخه باندې د ټول اسناف او د مشانو د غوی په خوخه د خروالی په همغږی سره وتوانو د ترسو دوی ته ترتیب کو چې دا محل په خوست کې نرخامه ټول ته تبدیل شوی دی او هغه اسناف چې نرخامه پاتې دي د ضربه د غو نرخامه هم وړاندې شي. یو مثال زه تاسو ته وایم چې مخکې په سل افغانۍ باندې د ګازو یو کیلو خرچ ده چې فعلاً لپاره په ټول خوست ښار کې په 15-15 افغانۍ باندې د پلورل کیږي چې دوی د غریب څخه کته شو. همداشان په پارکینګونو کې به پخوا 15 افغانۍ اخیستل کیږي چې فعلاً لپاره 40 افغانۍ اخیستل کیږي. دا پروسه په جدي توګه تر څیړنې او ارزونې او تر څنګ د څارنې لاندې ده او په منظمه توګه باندې په خوست ښار او ولسوالیو کې چمونه ګرځي او هر څوک چې د دې پروسې څخه سو استفاده کوي زموږ ولسونه متضرر کوي د هغه پروګرام جدي اقدامات کوي. ورور دې اندېښنه نه کوي دغه موضوع ان شاء الله د کنټرول لاندې ده، کنټرول شوی ده، د اسناف او اټیوالو سره خو بیا بیا ناستې شوی دي او دا پروسه به دوام لري تر څو چې زموږ ولسونه د دې پروسې نه لکه څنګه چې رضایت خوده همکاري کړي ده همداسې دوام لري.
بله ډیر زیات مننه کوم. یو بل اوریدونکو پر واخلو دوی هم د کښته ماشونو څخه شکایت لري خپل له دوی ویو.
السلام علیکم. زموږ دا غوښتنه ده د خوست ولایت د حجرانو په نمائندګۍ چې د نیګ ماشینه 15000 افغانۍ دي نه په 15000 افغانۍ دي نن سبا کومه ته دي هیڅ کار نه کوي. نیګ دل ورپور چارواکو څخه دا اله کاو چې میستا دې د ماشینه حلو ورکړي او دا به د موږ د پر ډیره د اتحار خبره وي او تاسو د نی خبره ول پوری چارواکي تا ورسوي. سلام علیکم.
بلې منګاسب
ډیره مننه کو پیدرو کې د خدمتي کارکونکو هغه حل دلی چې دوی کوي او په کم ماش باندې د دوی د کورنۍ هغه ساتنه کوي د دوی لدی همت او د دوی د اوسلی څخه مون مننه کو او لدوی نه د دوی دغه او یار چی په ادارو کې د کارکول دي داستایو په عموم کې دولت د دې مامورینو د معاشاتو تلورولو د لپاره بلابلې طرح لري چې په دې باندې په لوړه کچه باندې کار شروع دي او بیا به هم د دې کسانو غوښتنې او وړاندیزونه او ستونزې به مونږ د ولایت مقام محترم والی صاحب سره او لږه ورسته لور مقامات سره شریک کو تر څو د دې وختونو ته جواب ویل شو.
نو دا تر څونه وخت به ونیسي چې دا عمل کیږي؟
ان شاء الله دوی ته د اضافه کاری سیستم هم فعال دی او هغه تو خدماتي کارکونکو چې دوی اضافه کاری کوي هغه ته اضافه کاری نیول کیږي او تر څنګ به موږ د دوی غوښتنې او وړاندیزونه د لوړو مقامات سره شریک کو تر څو کولای شو چې د دوی د اوایدو په برخه کې او یا هم د معاشاتو په برخه کې بدلون راوړي.
ډیر مننه. یو بل اوریدونکو کې د تعلیم په برخه کې څه نظر لري خپل د دوی څخه وایو.
بلې السلام علیکم. آیاتم د هوسله ته هم عام د شیم دلته د ایجوکیشن باندې په پرمختګونو نه لیدل کیږي. ته جو حسنشت پتره کې ځنته د درس زمينه نه برابر نو هله مداد کې دي داغه د بورډ چارواکو تر افیس ورا سوای ډېر ډېر مرګو.
بله منګل صاحب که څه هم دی مشخص کوم ځای نوم نه دی خسته چې په کوم ځای کې ما وای چې په اطرافو کې د مسلې ته ډېر توجه نه کیږي که تاسو په دې اړه لږ معلومات راکړئ چې واقعا د تعلیمي یاد په هني وضعیت څنګه دی؟
خوشبختانه چې په سږ کال کې په خوست کې د پوهنې په برخه کې د ولایتي ادارې د نوي مشرتابه پر اتک سره ژور پرمختګونه او اصلاحات رامنځته شوي دي چې لنی کمرغه دا مهال د خوست په ټولو ولسوالیو او په مرکز کې د 122 ښوونځیو د جوړېدو چارې روانې دي چې په نویم کال کې به نوي ښوونځي موږ ګټې اخیستنې ته وسپارو او په عملي توګه به زده کوونکي ښوونځیو ته لاړ شي.
دا په کوم ځای کې؟ دا په کومو ځایونو کې؟ په مرکز کې که په
دا په مرکز او په ولسوالیو کې؟ په مرکز او ټول ولسوالیو کې په هر ولسوالۍ کې په ځینې ولسوالۍ کې لکه د مساخل ولسوالۍ چې لري پرته ولسوالۍ ده په دې ولسوالۍ کې عملاً د دیالو سخونځو د ودانۍ د جوړېدو چارې روانې دي لکه د زیدي میدان ولسوالۍ چې لري پرته ولسوالۍ ده په هغه کې د 200 خونځو د جوړېدو چارې عملاً روانې دي چې راتلونکي نوي کال ته به دا نه نوي ټول خونځي به ګټ اخیستنې ته وسپارل شي او زده کوونکي به په دې ښوونځیو کې درس وایي او د دې لپاره به سرپناه برابر شي وي. او تر څنګ یې په 122 ښوونځیو چې چار روان دي د هغو څخه په کلکه نظارت کیږي او د نوي کال د زده کوونکو د شمولیت لپاره کمپاین له سر له اوسه پیل شوی دی په ټولو ولسوالیو او مرکز کې. په خوست کې هیڅ یو ښوونځی نه دی تړل شوی، ټول زده کوونکي ښوونځي خلاص دي او ټول زده کوونکي ښوونځیو ته ځي. که تاسو دلته وګورئ ټول علمي او زده کړیز مرکزونه فعال دي، هم په ولسوالیو کې او هم په مرکز کې. په ولسوالیو کې د زده کوونکو لپاره د کورسونو شمیر